اصولو زریشپیته میلیونو امریکایي ډالرو بودیجه ځانګړي کړی و. سکل هم حسی روان دي چې دغه سیسریدونکو ته بیا هم یو بودیجه ځانګړي شي. افغان حکومت وایي چې په تیرې سوي کال کې له پاکستان څخه تر 300,000 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو، چې له نیمه یې زیاتې رجستر شوي مهاجر او پاتې په پاکستان کې پرته له اسنادو ډېر افغانان وو. افغان حکومت سکل هم له پاکستان څخه تر 300,000 پورې د افغانانو ستنېدلو ته په تمه دي. خو په اسلام آباد کې د UNHCR دفتر وایي چې د دې اټکل کول له وخت وړاندې دي چې سکل به څومره افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. د دغې ادارې د شمیرو له مخې تېر کال د پاکستان څخه 320,000 پورې راجستر شوي افغانان افغانستان ته راستانه شوي وو. د تېر کال د جولای په میاشت کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو بهیر هغه وخت چټک شو چې پاکستان حکومت له خپل هیواد څخه د افغانانو د ایستلو لپاره پر مهاجرینو باندې فشارونه زیات. د بشر د حقوقو د نړیوالې ادارې هیومن رایټ واچ د یو رپورټ له مخې د تېر کال په جولای کې له پاکستان څخه تر 600,000 پورې افغانان په زور شړل شوي وو، چې دا د دغې ادارې د وینا له مخې په نړۍ کې په ډله ییز ډول د مهاجرو د بیرته ستنولو تر ټولو زیات شمېر دی، چې د هغوی د حقې پر خلاف ستنه کړی شوي دي. د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د هیومن رایټ واچ په رپورټ کې چې په تېرې سوي میاشت کې خپور شوی، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکه مشنرۍ لخوا هر ستنېدونکي راجستر شوي مهاجر ته د ستنېدلو پر وخت د 1,200 امریکایي ډالرو د مرستې برابرول هغوی ته د پاکستان د پرېښودو دپاره یو ډول رشوت ګڼل شوی، خو انیشتیار دا ادعا ناسمه بولي. یو شمېر هغه افغانان چې وطن ته راغلي هم ادعا کوي چې په پاکستان کې پولیسو ورسره سم چلند نه کوو. خیرالله چې تېر کال له پاکستان څخه وطن ته راستون شوی وایي چې د پولیسو ناسم چلند دې ته اړ کړ چې هلته هر څه پرېږدي او افغانستان ته راشي. ښاغلي خیرالله ویل له کومې ورځې چې په تورخم کې جګړې شوي د مهاجرو افغانانو ستونزې هم زیاتې شوي دي. هر وخت پولیسو نیولو زموږ په کورونو باندې چاپې اچولي او د خپل عزت د ساتلو لپاره خپل وطن ته راغلي. پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانانو د ځورولو او هغوی سره د ناسم چلند په باب ادعاوې ناسمې بللي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس هم په پاکستان کې تر 2,000,000 پورې افغانان چې 1.3 میلیونه یې د اوسېدنې قانوني اسناد لري او پاتې نور یې د اوسېدنې اسناد نه لري ډېره دي. تېره میاشت د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي اسلام آباد ته د سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اسلام آباد پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته هم د مهاجرت د اوسېدنې کارتونه ورکړي چې په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، موږ د پاکستان څخه د افغان مهاجرو د بیرته تګ په هکله، د افغان مهاجرو د اقتصادي وضعیت د ستونزو په اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
د پاکستان سره د افغان کډوالو د ریپارټریشن سلسله ان شاء الله د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې ودرېږي.
ښه، نو د دې کډوالو بیرته وطن ته ستنېدل، تاسو ته د دوی وضعیت معلوم دی چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د کومې مرستې ژمنه ورسره شوې ده چې د دوی سره به کومک وسي؟
دا چې تاسو معلومه ده تېر کال د مرستو نوعیت په دوه قسمه ده. لومړی هغه مرستې دي چې د پاکستان د افغانستان د حکومت لخوا ورکول کېږي، او دویم هغه مرستې دي چې د انسیال لخوا ورکول کېږي. د افغانستان لخوا چې کومې مرستې هغه سره کېدلې چې هغه یو نومره ځمکه ده، شلټر دي او نور مواد دي، هغه په خپل ځای باندې دي. خو یو موضوع چې بدبختانه سږ کال مطرح شو، هغه دا شو چې دنیاوالو یا یونیسیار سږ کال په تېر کال په شان باندې مهاجرین سپورټ نه کړل، او سږ کال به هغه کم فنډ چې د سی مهاجر په 300 روپۍ ورکول کېدی هغه 200 روپۍ ته راټیټ شوی دی.
دا روپۍ دي که امریکایي ډالر دي؟
دا امریکایي ډالر دي.
امریکایي ډالر دي، نو اوس او 200 نو یعنی دا 200 ډالر د یو نفر د پاره یا د کډوال د پاره دا چې فرزن فامیل ولري، دا
هر هغه راځي چې څو مهاجر چې راځي چې یو پیارر کاټ کوي او غواړي چې افغانستان ته معودت وکړي، هغه ته به 3 نفر 200 ډالر ورکول کیږي.
یعنی په خوا تاسو ول څو؟
په خوا 300 ډالر ورکول کیږي.
نو دا امرستې به تر بل کاله پورې هم دوام وکړي؟ یعنی داسې به وي چې دوی ته به دوامداره دا پیسې ورکوي، او که یا د سش کال دپاره به فرضاً چې دوی ځو وطن ته دا مرستې به ورسره وسي؟
اصل کې موضوع دا وه چې د افغانستان حکومت همدارنګه د پاکستان حکومت په متفقه ډول باندې د فبروري په لومړۍ نیټه کې چې کوم دونر کانفرانس په ملل متحد کې وشو، هلته د دنیاوالو نه یا ډونران نه وغوښتل چې د مرستو کچه باید 300 روپۍ وساتل شي. همدارنګه د جنوري په میاشت کې دلته په اسلام آباد کې ډونر کانفرنس موجود و، په هغې کې هم موږ په کلکه باندې داخل وال ته غوښتنه وکړه چې باید دا وساتل شي. د فبروري په 16 تاریخ باندې چې د جانبه یعنې پاکستان افغانستان ناسته وه، دغه ناسته کې هم موږ په ګډه باندې شریکه د ملل متحد نه وغوښتله چې باید دا 300 روپۍ دوام وکړي. کله چې 15 فبروري باندې زموږ سي جانبه یا تریپایټ وو په هغې کې په ګډه باندې موږ په یونیسیار نه غوښتنه وکړه. یونیسیار موږ ته د مارچ میاشتې وغوښتله چې تر څو پورې یو ګیپ یو فاصله موجوده وي چې د ډونرانو سره په دنیا کې خبره وکړي تر څو چې دا 300 روپۍ برقراره وساتي. لیکن له بده مرغه هغه فن چې دنیاوالو مهاجرینو ته پخوا ورکو هغه ورنه کو. دغه د بنیادی لتاو چې دنیاوالو دا ویل چې زمونږ تیاریتي یا اولویتونه اوس عراق دی او سوریا ده او د یمن مهاجرین دي هلته ضرورتونه ډېر دي. په دې اساس باندې دغه پیسې کمیږي. مونږ په بنیادی دغه سره مونږ کوشش کوو چې دا 200 روپۍ یا دا مرستې نور کلونو ته وغځېږي. خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت د دسمبر د 1 تاریخه پورې د روان کال مهاجرینو ته وخت ورکړی. امید ده چې مهاجرین دې مرسته استفاده وکړي افغانستان ته لاړ شي. سږکال نور علتونه هم شته. د سیاسي موضوعات چې سږکال په دې خطه کې پېښ شول د تورخم زیات بندش همدارنګه په تورخم باندې د مهاجرینو تګ او راتګ بندش په ویزه باندې تګ او راتګ همدارنګه د پولیسو آزار او ازیات دا هغه کې ستونزې دي چې مهاجرین نور دلته نه غواړي چې پاتې شي. او انشاءالله سږکال به د اودس او سلا په تیر کال په شان باندې روانه وي. او حکم مهاجر چې دي هغه چې غواړي چې مرکزي افغانستان ته لاړ شي او یا مشرقي ولایتونو ته لاړ شي سم په شمال ته لاړ شي هغه کولی شي چې پېښور د ویاتي بلارې لاړ شي. خو چې کوم ګراند یا کوم مرسته ورته کېده هغه ټولو سره یو
ساسي کور ودان. ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیل صاحب چې موږ ته معلومات راکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د خبرونه بل رپورت. په کندوز کې د جګړو له امله تر شلو زیات شوونځي بند دي او د طالبانو تر ولکې لاندې د خلاصو شوونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاس وهنه کوي. د رپورت تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي تړلې دي او له دې پرته یو شمیر ښوونځي تر تهدید لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې په یو شمیر ښوونځیو کې طالبان په خپله خوښه نصاب تدریسوي. هغه دا هم وویل چې د ښوونځیو د پیل کېدو په لومړۍ ورځو کې باید امنیتي مسؤلین د خلکو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي ځکه خلک اولادونه ښوونځیو ته په شوق سره لیږي خو له دې ویره لري چې اولادونه به یې وتښتول شي.
قومندان امنیت کې تانس به شکل درستش نتانسه کې نظم قندز برای مردم مطمئن بسازي.
د امنیت قومندان تر اوسه په سمه توګه د قندز امنیت نه دی ټینګ کړی. خلک د خپل اولادونو د تښتونې او نورو جنایي جرمونو نه ویره لري. د کوونکو مشران په دې مطمئن نه دي چې د خونځي ماحول به امن وي. امرالدین ولی زیاتوي چې تعلیمي کال پیل شوه باید د هغه خونځیو د خلاصېدو لپاره جدي کار وشي چې دروازې د زده کوونکو پر مخ بند دي او یا د جګړې په سیمه کې تر تهدید لاندې دي. نوموړي وویل چې د یو شمیر خونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاس وهنه کوي.
در اطراف اکناف کندوز ببینم شاید در حدود 20 با بالاتر مکاتب بسته باشه. دغه مکتبایی کې زیر کنټرول
د قندوز په شاو خاصی مو کې کېدای شي له شلو زیات خونځي بند وي او هغه خونځي چې د طالبان د ولکې لاندې سیمو کې دي ستونزې لري او که خلاص وي په نصاب کې د طالبانو لخوا لاس وهنه کیږي. هغه زیاتوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر شپږم لوړو ټولګیو ته نجونې نه پرېږدي چې د زده کړو لپاره لاړې شي. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې قندوز کې تړلي ښوونځي نشته خو طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د جګړې په سیمه کې موجود ښوونځي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
هغه مکتبونه چې هلته جنګونه دي هغه موږ انتقال کړي بل کلي ته. هغه بند مکتبونه په قندوز ولایت کې نشته قطعا. زه په دې خلکو باندې غکو په مخالفینو باندې چې زمنګ د اولادو او د ټنکو ځوانانو د تحصیل او د آموزش معنی ونس. زما زوال تر فرض مثال نشته دی. دیوالی صاحب نشته دی. وزیر صاحب نشته دا دی. هغه زمنګ دی خپل زمنګ دی نه پریدي جنکی نه پریدي زمنګ خو پریدي جنکی نه پریدي. دی وایي چې پیغام تولګي پورې دی راسي دی درس وی جنکی او کنه موږ ته معلمین زنانه راوسته وی چې موږ ته د جنکی ته درس ورکي. موږ په ټول افغانستان کې کې اشد ضرورت زنانه معلمین ته لرو چې هغه جوړ کسی نسوان دی تر اخري نهایت کوشش هم کړی دی چې حالت باید خزي تدریس ورکي زکونکو ته.
رستم احمدی وایي چې دوی په قندوز کې د خزینه خوونکو له کمبوت سره مخ دي او په کلو کې د خزینه خوونکو پیدا کول ګران دي ځکه چې د کلو خلک لونی خونځی ته نه لیږي. هغه زیاتوي چې سږ کال به تقریبا 10,000 تنه نوې زده کوونکي په خونځیو کې شامل شي او یو شمېر هغه خونځی به ترمیم شي چې تر اوسه له ترمیم څخه پاتې دي. احمدی وایي چې دوی به سږ کال ټول خونځیو ته کتابونه او هغه قرطاسیه چې د یونیسف لخوا ورسره مرسته شوي په خونځیو کې زده کوونکو ته ورکړي. د معرف رئیس وویل چې په قندوز کې د ناامنیو په خاطر 3,000 تنه زده کوونکو سپارچې اخیستي او نورو ولایتونو ته تللي دي. د قندوز والي اسدالله مرخیل هم مطبوعاتو ته په لنډو خبرو کې وویل هغه څه چې دوی غواړي د طالبانو د واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته تدریس نشي کېدی او سږ کال به د قندوز خلک له دغه غمه بې غمه کړي او په ټولو ښوونځیو کې به د زده کوونکو ستونزې حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، پرون په خوست کې د نرسنګ او قابلیتګۍ له دوه کلونو زده کړو څخه وروسته 43 نجونې فارغه شوې دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا دا به د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوند پاتې کېدو کې لا ډېره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
دا په خوست کې د قابلیتګۍ لزده کړو نه د فارغ شو ونجونو شپږمه دوره او د نرسنګ د څانګې دویمه دوره ده. په ټولیز ډول نږدې 200 ونجونې په تیرو څو کلونو کې په دغو دوو برخو کې روزل شوې دي. د ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا د قابلیتګۍ او نرسنګ برخو کې د دوو کلونو مسلکي زده کړو د وروستۍ دورې تمویل په افغانستان کې د نروې هیواد روزنیزې کمیټې پر غاړه اخیستی. د قابلیتګۍ له څانګې فارغې شوې حنیفي امریکا غږ ته وویل چې په خپله ولسوالۍ کې ورته د کار پوره زمینه برابره ده. هغه زیاتوي د خپل تعهد له مخې غواړي چې د خپلې ټولنې خدمت وکړي. هغه وایي
ټول شاګردان چې دلته فارغ شوي دي په دې دوره کې زه پوره باور یم چې دوی بلوړ شي او خپل ولسوالۍ کې به وظیفه اجرا کړي چې بعضې سر د اوسه په خپلو کلینیکونو کې په وظیفو هم بوخت دي. لکه یو ښه مثال یې د مسخل ولسوالۍ دی چې هلته اوس زموږ د دغه دورې مسلین چې کوم فارغ شوی وو وظیفې اجرا کوي.
د یاد پروګرام مشره ډاکټر رابعه حلیم د غونجونو د فراغت مراسمو په ځنډه کې امریکا غږ ته وویل چې د نظری زده کړو تر څنګ هغوی ته پوره عملي زده کړې هم ورکړل شوې دي. هغې زیاته کړه چې له دغو 43 نجونو څخه 43 د نرسنګ او 43 نورې هغه د قابلیتګۍ په برخو کې د تیرو دوو کلونو په موده کې روزل شوي. د دې په وینا هم دومره نور شمېر نجونو تازه زده کړې هم پیل کړې دي.
درسونه کوایم چې دوی د یو ډاکټر ته نږدې کارونو کې فارغېږي نو مبالغه به نه وي، ځکه خوست ولایت ټول زموږ پروګرام لیدلی چې عملي کار په دې کې ډېر دی، صرف تیوري نه دی. که 40% تیوري دی نو 60% عملي دی، هم په لابراتوار کې او وروسته د هغې په شفاخانه کې. شاګردان هم کله چې فارغ شي په یوازې توګه کولی شي چې هغه هر ساحت ته چې لاړ شي او هلته خپل مسؤلیت ادا کړي.
که څه هم روغتیایي مسؤلین وایي چې په ټولو ولسوالیو کې نرس او قابلیتګانې لري، خو د ځینو خلکو په وینا په یو شمېر ولسوالیو کې د قابلیتګانو د نشتون له امله ښځینه ناروغان په خپل وخت نه تداوي کیږي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد دین منګل وایي چې د لرې پرتو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې د دغو نجونو پر ګمارلو سره به د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینه لا نوره هم راټیټه شي. ډاکټر ګل محمد دین منګل وویل چې په نننیو فارغانو سره به هغه تشه هم ډکه شي چې د ولسوالیو په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د نرس او قابلیتګانو د کمښت له کبله وخت نا وخت رامنځته کیږي.
مونږ په خوست ولایت کې په 150 روغتیایي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر په ټولو روغتیایي کلینیکونو کې ښځینه قابله او نرسان شتون لري چې الحمدلله د خوست ولایت په لرو پرتو سیمو کې او په خصوصي سکتور کې باندې د خویندو په پراغت سره هم مونږ وکولای شو چې خلکو ته معیاري طبي خدمات وړاندې کړو.
د نروې هیواد له لورې د ښځینه نرسنګ او قابلیتګانو د روزنې دغه پروګرام پر خوست سربیره په بدخشان، لغمان، میدان وردګ، کاپیسا او ننګرهار ولایتونو کې هم مهاله روان دی. د نروې هیواد روزنیزه کمیټه له 1350 کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت لري او په مختلفو برخو کې ګڼ روزنیز پروګرامونه وړاندې کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ترن اوریدونکو په کندوز کې د پولیو د پیښو د موندنې په خاطر د عامې روغتیا د کتلوي معافیت او ملګرو ملتونو د صحي سازمان دبليو ایچ او لخوا د جماعتونو د امامانو سره میاشتنی غونډې کیږي او دغو خلکو ته د پولیو د ناروغۍ د علایمو په اړه معلومات ورکول کیږي. د رپورت تفصیل د ګل رحیم نیاز منځخه واوري.
په کندوز کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی د پولیو د نوو پیښو د پیدا کولو په موخه د خلکو ترمنځ له هغو کسانو سره اړیکې لري چې خلک ورته د مختلفو مواردو په موخه مراجعه کوي. د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی په کلو او لری پرتو سیمو کې د کلو لارباپانو، ملکانو، قومي مشرانو، د جماعتونو د مولا امامانو او په زیارتونو کې له منجورانو سره په دې موافقه کړې چې که دوی ته د دم او دعا لپاره څوک ورزي او یا ترې خبرېږي چې پښه او یا لاسې کمزوري شوي او نورمال فعالیت نه کوي، باید په کندوز کې د کتلوي معافیت مسؤلینو ته خبر ورکړي. غلام جیلانی عطایي وایي
زمونږ په دې محلاتو کې مونږ سره امیرین د کلینیک شته، مونږ سره د صحي کارمندانو چې سی ډبلیو سی ایچ ایس رضاکاران چې والنټیر ورته ویل کیږي، یعنی یو نیټورک مونږ لرو په ساحو کې چې هغوی ته مونږ په هر وخت او زمان کې راهنمایانې کړي دي یا ترنینګونه مونږ هغې ته دایر کړي دي، د همدی سرویلانس یا د واقع یابي په هکله چې هغوی هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه ټیټ وي او د فلج د مودې نه یو کال نه کم وخت پېتیر شوی وي، دوی مونږ ته دغه پیښې چې هر عامل وي چې فلج خدای نخواسته ورکړی وي دوی مونږ ته دا راپوري. مونږ سره په مجموع کې جامعه چې هغه ملا امام دی، هغه که مجاور دی، زیارتونو، هغه که هر څوګوی په وخت مونږ ته راپور دی راکې چې هر واقعي دوی ته فقط یو جایزه مونږ ته نه کړی ده.
په قندوز کې د ملګرو ملتونو د صحي سازمان یا دبليو ایچ او د پولیو ولایتي مسول ډاکټر کریم باجوړی هم وایي چې دوی په امام صاحب ولسوالۍ کې د روزې لمنجورانو سره په دې خبرې کړې چې که پر کوم ماشوم د دوی شک راشي چې پولیو یا ګزن وهلې باید دوی ته احوال ورکړي. ډاکټر باجوړی زیاتوي چې دوی هر میاشت د امام صاحب د روزې د منجورانو مشر ته 1,500 غنی تشویقی پیسې ورکوي.
کال کې منګ یو ځل د ټریننګ دایره وو، هغه د زیارت غونډې منګ وران ته شامل دي. دا د روزې مسول منګ د روح پر مرکز مراقبتي د مسول په نامه نیولې ده. هغه د مرکز مراقبتي مسول ته منګ د میاشتې 1,500 غنی ورکوي. نور په اړه میاشتې یو ځل د زیارت ته ورځو او زیارت منګ وران دا غونډه د خپل څاک ورته معلومات ورکوي چې کوم پرځینې باید راپور کی چاته راپور کی.
د قندوز یو تن اوسیدونکو مت یو لاوي چې دوی د پولیو له واکسیناتورانو سره مرسته کوي او په کلی کې ورسره د هغو ماشومانو د واکسین کولو په اړه همکاري کوي چې کورونه د کلی له جماعتونو لري پراته وي.
زه چې اکثرا مرکز تر اعظم په دروازو کې د دیو د ټیم کسان همیشه امنیتی کسان هم همکاري کوي، گاډو ته ودرېږي، 50 کلن کته ماشومان ته چې د واکسین کوي. خلک هم سره باید خپور همکاري وکړي چې څو پورې د افغانستان د پولیو مربوطه کمی بیماریزان چې دیو نه خلاص شي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د روان المریض کال د حمل د میاشتې په 8 نیټه د قندوز د دشتیرچی په ولسوالۍ کې د مزدلفه په نامه یو 14 میاشتنی ماشومه باندې د پولیو شک شوه چې د معایناتو نتیجه به په نږدې راتلونکي کې معلومه شي. صحي کارکونکي وایي چې په قندوز کې له 2011 کال څخه راورسته د پولیو کومه مثبت پیښه نه و ثبت شوې. په تیرو شپږو کالو کې دا لومړی مشکوک پیښه ده چې رامنځته کیږي او دوی یې هم په اړه اندېښمن دي، ځکه چې په دشتیرچی ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله کور په کور د پولیو د مخنیوي د واکسین کمپاین نه تطبیقیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نسی چې نن شپه د ماښام په 8 بجو د روغتیا په خبرونه کې د الرژي یا حساسیتونو په باره کې ستاسو سره زموږ محترم میلمه ډاکټر صاحب اکرم ملکزی خبرې کوي. البته ډاکټر صاحب اکرم ملکزی په جرمنی کې اوسیږي. نو هیله ده چې تاسو خبرونې ته ټلیفون وکړئ او په دې شمېرې چې په 202-619-1 او زموږ په محلي شمېرې باندې په 0900-010 باندې زنګ وهلی سي او خپلې ستونزې او پوښتنې د محترم ډاکټر صاحب څخه کولی سي. تاسو د ټولو څخه مننه.
روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار.
د امریکا جغ آشنا رادیو د روغتیا خبرونه ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په موسمي الرژي یا حساسیت باندې په جرمني کې محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی چې د دې خبرونه زموږ معلومات ستاسو سره خبرې کوي د موسم په بدلون سره حساسیتونه پیدا کیږي او د دې حساسیتونو یا الرژي علت په څوي په دې باره کې به هم ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې وکړي تاسو کولی سئ چې په 202 شپږ یو نه یو دې شپږ دې باندې او یا په 0100 او 0 یا باندې زنګ وهلی سئ درنو اوریدونکو د فیسبوک د لارې هم ډیرو درنو اوریدونکو سوالونه پرې ایښي دي امید دي چې په خبرونه کې به د یو څو اوریدونکو سوالونه راوخو او ډاکټر صاحب یې جواب کړي ستاسو ټول څخه ډیره مننه کوم چې په خبرونه اوري او خپل نظرونه او پوښتنې زموږ سره شریکوي نو زه به لومړی و محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی ته شرق لاست وایم ډاکټر صاحب په خیر راغلاست
شافی جان السلام علیکم تاسو ته او خوږ اوریدونکو ته السلام علیکم ما خام مو په خیر
ډیر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب مخکې مو هم اعلان کړی و چې ډاکټر صاحب چې موږ په الرژي باندې خبرې کوو چې حساسیتونه یا الرژي څه ته ویل کیږي نو زما لومړی پوښتنه به هم د غست تاسو څخه یي چې حساسیتونه ولې پیدا کیږي
شاید یان زه په ډیرو ساده الفاظو دا خبره یاد کوم چې ان زموږ د غرور باندې خلک پری پوښي تاسو به وایم کله چې یو څوک په خپل کور کې په آرام په سولیز ډول باندې ناشتي یو پرده سره د دې کور ته ننوځي یو ناڅاپه ټول د کورنۍ غړي راپورته چې هله پرده زموږ کور ته راغله ده نو کېدای شي چې په دغه وخت کې د کور خاوندان څوک لا ټوپک او تمانچو ته لاسونه کې زړه سړي ته راشي چې څوک یې ول راغله څه کوي هغه وایي مانه لار غلطه شوې وه یا ته چا پوښتنه مې کوله یا ما اوریدل چې دلته زما ماما اوسي نه نو ته غلط شوې نو ماما دې نه اوسېږي ماما دې بل کور کې اوسېږي دې وخت کې بیا نو نه وینه تویږي نه جګړې کېږي او که داسې شي چې نیمه شپه یو څوک فرزند ټوپک سره د چا په کور نه نوځي د کور خاوند او نور غړي بیا نو لیاز میازه کې دوی خپل د سر ټوپک اخلي ځکه د شپې خو نو چانه لار نه غلطیږي نو ډزو ډز شروع کیږي د انسان بدن هم همدا رقم دی موږ یې حساسیت هم دا رقم دی کله چې د انسان بدن ته یو شی نه نوته چې بدن نه پیږي زیا په ځای د انسان بدن کې هم ټوپک او تمانچه د شي نشته انسان مقاومت یا د انسان دفاعي سیستم یو ناڅاپه شروع کوي په ډز او ډز باندې ځکه شاید څوک نه پیژني او ځینې شی نه بیا دي چې د انسان بدن اند د ماشوم ولای رہی چې د مور نس نه پیژني نو هغه چې د انسان بدن ته نوځي لکه خواړه وایم او بو وایم دا څنګه د انسان بدن ته نوځي انسان پیږي دا خو دوست دی دا خو زما په ګټه دی نو ډز ډز نه شروع کی یعنی کله چې پردیشه د انسان بدن ته نه نوته چې انسان نه پیژني یو ناڅاپه بدن پرې بې اعتبار شي یو ناڅاپه پرې حمله وکړي په نتیجه کې داسې شي چې د انسان لکه یو ډګر کې چې وینه تویږي یو ځای سرکی کې بالکل اغاز کې جګړې کې د انسانانو وینه تویږي اغاز یې به چې تکیه د مړو نه بدن کې مداسې کیږي اوس نو موضوع زو ده پرې شو کله چې پردیشه د انسان پوزې ته خلې ته دته نه نه وته چې انسان نه پیژني سره فکر کوي دا دښمن دی ما وژني یو نه صبر د زو دوسو کې نو پوزم سره شي سترګیم سره شي حتی تو هم پیدا شي پوز دا چې اوپر شي چې څه وای نو دا نه چې پردیشه چې انسان بدن ته نه وته سره فکر کوي چې پردې
والله والله ډیراله ډیراله په ډیر شو ساده الفاظ مو واقعا و اوریدم کته ویله مګر ډاکټر صاحب خو ځنی وختونه د انسان بدن لکه تاسو چې ویل چې یو بیګا یو بیګانه شی و بدن ته ورسه د شنګیا او ګرد و ځنی دوا و سره د حیوانات سره د پښم یو
وړی سره ډیر دوی حساسیتونه ښکارا کوي. نو کراتوي ډاکټر صاحب چې په کوم موسم کې حساسیت ډیر پیدا کیږي؟ ولی اوس خو د پسرلی موسم دی، درختي او ګلان هم د دې غړېدل دي، نو په دې وخت کې حساسیتونه هم ډیر سوي دي. دا ولی ډاکټر صاحب؟
شاش وجانی که اوس وخت ډیر وای نو ورځې کې په نمبلنده پښتنه کوي وای چې ستاسو په نظر باندې دغه حساسیت د موسمي وخت کې افغانستان کې وډیری او کو اروپا او امریکا کې وډیری
خبره ده په لې سي
نو دا څه په وایم په امریکا کې دغه شته یو لغت موجود ده چې هغه ته په انګلیسي کې های فیور وایي. په جرمنی کې مشته هویشنوفن هوی فیبر، په لاتینی کې په تیبی کې موضوع کې رینیتس الرجیکا پولینوزیس هر څه شته. خو افغانستان کې کوم لغت ورته لرو؟ نه
لرو.
یو شان یو نشه چې هلته شته نزلا ورته وایي. نزلا بیا نه پښتو ده نه فارسی، هغه عربي کلمه ده.
بله،
یعنی دا چې هلته لګده اروپا او امریکا کې زخ ډیر ده. په خپله جرمنی کې تقریبا 15 په سلو کې ولس په دې اخته ده.
بله بله،
امریکا کې پام داسې وي
نو
خپل اروپا کې نو علت برخه کې څو تیوري غانې دي. یو وایم علت دا ده چې وي دا یو ارسي شده، یعنی د چا مور پلار نیکه که چېرته داسې د موسمي خاورې په برخه په وړاندې حساسیت لري، نو کېدای شي چې بچیانو مسیانو کړوسیان ته یو یو ته داسې پیدا شي. نو دا ارسی الخ یو علمی شاده معلوم دار شده
شا.
او کله کله یو بل هم یو بل اتم کې دی شي هغه تا ده. تل تا په اروپا کې امریکا کې نظافت په ماشومان باندې دومره ډیر ده چې دوی ماشومان کې میکروب سره په تماس کې کیږي نه. دا مطلب دا وایم د انسان دفاعي سیستم چې ده، که چېرته داسې وي چې ماشومان کې د میکروبونو سره په تماس کې شي، بیا په غټوالي کې دغه د موسمي خاورو سره دې سره بیا الرجي نه پیدا کیږي. دا یو تیوري ده. دا به بل شی وایم، هغه ځای کې چې موږ وګورو که افغانستان کې وګورو که په امریکا کې یا اروپا کې، دا بزګران د لکهخته کې په دې دغه باندې په موسمي الرجي
باندې
هغه څوک چې مالیاران دي، باغوانان دي، خپل ګلان لري، هغه څوک لکهخته کېږي. خو هغه څوک چې لکهخته کېږي اصلا ګلان نه لري نسبتا، هغه ډېر لکهخته کېږي. نو علت دا شو کېږي چې اروپا او امریکا کې یو علت دا ده، هر ځکه چې ډېر نظافت وشي، بې تریغه نظافت وشي، هغه به داسې چې د انسان دفاعي سیستم و چې ماشوم ولای کې د میکروبو سره په تماس کې نشي، یعنی حتی میکروب و نه پیژني، نو کله چې بیا نو دغه بدن ته حتی د بوټو دغه خاور لاړ شي، فکر کوي دا میکروب ده، دا یو شی دی چې ماته تاوان رسي، یو ناڅاپه پرې حمله کوي. یعنی دا چې حتی دا فرق نشي کولای چې دا تاوان شي او که به تاوان شي. دا البته یو بل تیوري ده، خو واقعیت هر څه تیوري چې هر څه به وي، واقعیت دا ده ځینې انسانان رښتیا د ګلانو خاورو سره، د بوټو د ځینو ونو د هغه د پاڼو د ګلانو خاورو سره ډېر سخت حساسیت لري او هغه ته ډېر تکلیفونه پیدا کیږي.
بله، ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، موږ پروګرام نیم ساعت او په دې کې موږ هم د اوریدونکو سوالونه اخلو د ټلیفون د لارې او هم د فیسبوک د لارې، چې اوریدونکو کومې پوښتنې د موضوع په اړه کړي نو هغه ستاسو سره شریکو. نو لومړی براسو د فیسبوک د لارې څخه یو اوریدونکو دی چې ګل هلمندي صاحب نومیږي. دی وایي ډاکټر صاحب، وایي ستاسو څخه مې پوښتنه دا ده چې زه یو نیم کال کېږي چې د حساسیت په ناروغي باندې اخته یم. وای لومړی داسې زکام یوم، ورسته بیا مې په ستوني کې اوبه پیدا کیږي و چې د هغه له وجې نفس تنګي هم او لږ ټوخی هم راسره ملګری وي. بیا وایي په کابل کې مې د حساسیت واکسین هم کړی دی، مګر بیا هم دغه تکلیف زما سره دی. نو هیله ده چې د دوی سوال تاسې جواب کړئ ډاکټر صاحب.
نو دا د محترم ګل هلمندي پوښتنه اصل غونډه موضوع ده د زموږ پروګرام. بله، تاسې وایم محترم ګل هلمندي صاحب، دغه تکلیف چې ده پرېشته تاسو ته ماغه تکلیف ده چې ما مخکې یاده کړه چې نزله ورته وایو، نزله بهار هاته په فارسي کې ورته وایي، یعنی په پسرلي موسم کې د بوټو د ګلانو خاورې سره. اصلا د خاورې سره حساسیت نشته، کوم شی حساسیت چې ده د غوټیو د ګلانو هغه پا پانو کې یو رقم خاورې غونې شي چې هغه کې به یو رقم پروتین ده. اصلي حساسیت هغه پروتین سره وي. نو دا چې ستاسو ته حساسیت موجود ده، تاسو ویل چې ما د هغه سره مې یو واکسین مې کړی ده، نو دې ته واکسین نه کیږي. نو په دې چې تاسو ول سره کوم واکسین ده، یو ځل کوم شي چې کیږي په اروپا کې داسې ده چې تلته سړی ته په حساب یو واکسین نه بلکې پچکاریګانې د پوستکي د لارې کیږي چې جرمنیان ورته هیپوزینزیزیرونګ وایي او په انګلیسي کې ورته وایي چې هایپوزینزیتیشن ورته وایي. دا چې الرژي حساسیت کمول هغه به داسې کړي چې په اونۍ کې یو ورکوټ اندازه ډېر لږ ماغه شي سره چې سره حساسیت لري، ماغه ډېر اوبلنیږي او د انسان په پوستکي پچکاری کیږي په اونۍ کې یو ځل درې کالو نه تر پنځه کالو پورې په حساب اوره چې مې نو تاسو یو ځل واکسین کړئ تاسو شې ژوند دا ګمانو کوم کدا سی کوم کټه ورشه به وو. نو که بیا دې برخه کې ولک تو ګروس ډېر معلومات درکم
ډېر الله کور دې ودان ډېر مننه. یو بل اوریدونکو به د فیسبوک څخه هم واخلو، بیا به نور لاړ شو د ټلیفون د لارې ډاکټر صاحب اوریدونکو به واخلو. یو محترم اورور محب اکبری صاحب وایي چې وایي زما دوه کاله کېږي چې الرژي لرم او ډېر په تکلیف یم، خصوصا د سهار په وخت باندې چې د خوب راو پاتم پرنجی کوم، پزه می خارش کوي، سترګې می خارش کوي او وایي ډېر په تکلیف یم. ډاکټر صاحب ډاکټر ته هم تللی یم د پزه لپاره سپری راکړی ده، خو د پرنجی لپاره ټابلیټ راکړی دی او هغه خورم. نو وایي کدا دوازه وخورم ډاکټر صاحب څنګه دا دا همیشه د پاره بزاده د واخرم او څنګه وکم؟
کای کی مهم مهم وخت باندې په ټلیفون کې وای چې ما نه پښتنې کړای یو رقم الرژي حساسیت د چاغه سهار د مخې په مجرره کې څوک ویښ شو پرنج کیږم داسې شل دقیقې تر نیم ساعته پورې دی ته وای او دا بیا موسمه پورې نه دا اوړې جمعه هر وخت وي داسې دا رقم تکلیف چي دی دا بیا د بوټو نه نه دیتا بیا یو رقم په ساده الفاظو هم یو رقم څه شم زناور دی لکه سپوګو غوندې خپه نه شي دا سپګي نه دی بلکې دا ټول دنیا کې شته. هم دا اوس چې زه ناس یم زما په کور کې هم شته په سترګو په حساب نه لیدل کیږي ډېر واړه واړه ژوي دي دا
حشرات
هغه چې دي د انسان د پخو نه ژوند کوي. پخې البته نه یوازې سر پخونه بلکې بدن پوستکی هر انسان متوسط انسان د ورځې یو نیم ګرامه د انسان پوستکی نه کیږي نه پخه کوي نو دغه واړه واړه ژوي چې دي دغه پخې خوري خو بیا ځینی انسانان دي چې دغه واړه ژوي چې دي دوی خپل وادي د خپل ډکې میتیازي کوي نو هغه په سترګې نه لیدل کیږي خو هغه سره بیا ډېر سخت حساسیت لري د انسانان. نو په تیره بیا دوی چې څملي بیا سار وخت چې پورته کیږي نور نو بیا نو رشته پرنجه کیږي چا اوس نو علاج به ورم دې ته مغه ځینی کولیګان شته چې هغه څه شي کې یواځې پرنجه دي کمایي خو دا ګولې سره ستړی کوي ډېر او نور الخی توانونه لري. نو دای لار نه ده چې ته به اوله جمعم دا ګولې خوري او ټول عمر برخه یو وخت به رنگ به زیات پر شوی نو خو دای چې دا غی علاج وکړي علاج چې وایم په اروپا کې مخکې چې یاد کړه هایپوزینزیزیون یا هایپوزینزیتی شان چې ورته وایي هغه علاج افغانستان کې لبه د مرغه د دې علاج باندې کوم شي چې ته کوي چې نو دا خبره چې ما دا وایم چې د مړی خېټې خلکو ته خبره ده هغه دا ده چې هر ورځ ته باید بستر دې بدل کړې، هر ورځ ته باید جامې دې بدل کړې، کله چې سهار ته ماخام چې ته ویل کېږي باید پوزه او مخ دې ټول دې کنګال کړې،
یعنی
پریمله حتی باید په یو ډېر قوي جارو باندې بل هغه بستر دې جارو کړي، هر ورځ نوی بستر واچي نوی جامې واچي په دغه وخت کې به دغه پخې چې دي هغه نه پاتې کیږي د انسان په یعنی د شپې چې څه څم لاسلې سبا ته ستا بدن نه په سترګو نه ښکاري بدن نه پخې وځي سر نه پخې اولیږي په توشک باندې دي بالښت باندې دي او چې بیا بالښت نه وي کې هغه وخت بیا نشته پرې
پخې
هغه وخت کې دغه شی ډیر کمیږي بیا.
بله بله نو وربسو اوریدونکو ته چې اوریدونکو هم پښتنې لري مهرباني وکړئ تاسو د کوم ځای څخه زنګ وهلی دي؟ بله مهرباني
وکړئ.
وعليكم السلام.
السلام علیکم سردار خور تاسو او تاسو تر مې مرکه صاحب ته سلام علیکم.
وعليكم السلام په خیر راغلاس جعفر صاحب.
بله اوری مهربانی وکی جعفری سی تاسی است. بله د دې ټلیفون متاسفانه بند سو یو بل اوریدونکو به واخ مهربانی وکی تاس بلین کی است.
السلام علیکم شفیع خورکی سلام تاسو سلام د کتاب ملګریته مدیولین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې ځان کړی چې دوم کې د شیبه د غنې سره فکر شم
په خیر راغلس کورمادان مهرباني وکي پښتنه وکي
مننه کوم پښتنه مې له د کتاب نه هنداره د کتاب سره مې زه تقریبا وکاله کیږي اولنی شو او لاسو خارش پیدا کړی بعد له هغه نور بدن ته انتقال شي یعنی ټول بدن مې خارج پیدا کړی لکه مې دا د سیمکو کارم هغه وخت ساوه نو بیا چې رنګ رنګ جلدي ډاکتران ته ولاړم هغو راته وویل یو به راته وویل دا له معدې تکلیف ته یې به ویل دا اساسیت ته یو به څه ویل به څه مقصد دا ګولي واخله دا شربت واخله جوړ یې دومره تکلیف نه لري خو زه تقریبا لسو ډاکترانو د جلد متخصص ډاکتران ته ورغلی یم هېڅ دفعه نه به شوي ترپیلن پوری مشکل نه لري په څه وایي
تاسو په لین کې اوسېږي ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه وکړه درلوده
شفیع جانې د دې زابل اوریجن کې په نوم باندې پوه نه شوم
ستاسو نوم څه دی
نبی الله
نبی الله دی
ښه نبی الله خان ټلیفون کې اوس پاتې شه ته چې هم دا اوس ما سره خبرې کوي ځان کې د خارښ شته
همدا شیبه بس پخته یم چې د بدن یوه برخه مې بخار کوي هغه ګروم
یعنی وګورئ ته ما ته وایا چې ستا کوم ځای ډیر خارښ کوي دی یعنی دا چې زما پختن ته سم غوږ کې راول هغه ځای یو کې لکه ستا د لاسونو او د دوه ګوتو د ګوتو مینځ کې هغه برخه چې دا یا دا چې د پخو هغه ځای کې چې دوه ګوتې سره نښتی دي دغه ځای نه یعنی دا چې د لاس شا برخه دی دا ډیر خارښ کوي
ډاکټر صاحب اول وار یعنی پوره دوه کاله مخکې همدا شی زما اول وار د لاسو او پښو د ګوتو مابینو کاکول یعنی
دا به نه پوښم خلاص بل پښتنه
بل پوسه
اوس غواړم کېدل بل چې وخت ډیر لګده د شپې ستا خارښ ډیر وي او که د ورځې
خو ځینې وخت سیدا سی ترشي وخورم یعنی د شپې له خوا ډیر وي
نه ترشی پره مګه اوه دوه چې یعنی ته یو ځکه چې پروت او ګرمي وي شپه وي هغه وخت ډیر یو کپ یخ کې د ورځې چې ګرځي
هیڅ فرق نه ورته دا څه صاحب چې شپه یې کورځي چې ګرمي یې چې سړه هوا یې چې مسافر یې چې په څه مجرد یې چې کور کې یې چې یعنی چې په کار کې یې چې کار یې هیڅ فرق نه
او سور سې پختنه بر نو کوم چې نو اوریدم کوم ولک وخت پاتې شي ستا مخ څنګه مخ ته هم خارښ کوي که مخ ته نه کوي
مخ نه خارښ کوي خو هیڅ دا وو دانه وو هیڅ شي نشته پر معلومه
یعنی د مخ خارښ هم دومره ډیر دی لکه د لاسو کلاسو کې ډیر دی خارښ
نه نه اوس مې د لاسو خارښ شو د مخ خارښ یعنی د ټول بدن خارښ یو غونډې دی یو هیڅ پر کله نه څنګه کوي د پلان یې ډیر دی د پلان یې ځکه
bale یعنی په مخ کې بله صحیح خبره ده یعنی په مخ کې هغه داغ و هغه دانی و دونه بنې زه فکر کوم څنګه
نه نه هیڅ داغ نشته مخ د څه څه یو څه مخ کې چې بدن ګراو ډیر هغه زیات سر چې دا هغه ځای د وینې چې ګوندې ده بیا چې می دوا یو چې دوا یو چې هغه د وینې مشکل ورک سر ډیر سر کې دی نه وینې نه چې ګوندې دي او بس یعنی بخار و چې زر بد ځای انتقال کی بخار و چې هغه ما یو ګروم بد ځای انتقال
بله صحیح
او بس یو بخي پرشته ورسته پښتنه کوم هغه دا وایي چې تاته راکړي د څه کوم شه درکړ شو چې ته د بدن پوستکی باندې و لکه ملم غونی شه یا دا چې لکه شامپو غونی شه تاته درکول شو دی
ډاکټر صاحب ډیر صابونان ډیر شامپو ډیر ملهم نه استعمال کړي دي د دې ډاکټران څلور ولایت نه راغوښتي دي
ښه بس په پښتنه نه پوښمه ما ټلیفون کې د ځواب ته راډیو ته لاري وره گرانور د ټلیفون دلاري دغه سي پښتون ته ځواب ډېر سخت خو زه خپل نظر درته وایم دغه سي خارښتونه چې د لاس نه شروع کیږي په خونه شروع کیږي ډېر وخت هغه په لاتيني طبي اصطلاح کې سکابي سورتوي پښتو کې مونږ ته پم پم درب ورته وایي دغه زیاتره وخت مالې دلې حتی دلته په اروپا کې د افغانستان یا د نورو اسیایي ودونو خلک راځي دغه سي خارښت مالې تلې ده چې لومړی شروع کیږي لاسونه او بیا نو ټول بدن خارښت کوي کوي متا مخ زیاتره خارخ نه کوي نو زما شک دا دی چې دغه به مغز کاب یس دا وي هغې دپاره خاص رقم دوا ده چې هغه په بدن باندې سړی وایي یو ځل دو ځلې وایي هغه نو اصلا درې ورځو کې د سړي بدن نه ورکیږي نو ښه به دی چې هغه ځای ته چې تللی تا ول پښتنو کې چې دا هغه مغز کاب یس په لاتیني سلا ده بیا مې په پښتو کې ورته پم پم درب ورته وایي هغه شی دی او که نه دی که چېرته هغوی معاینه کړي حتی دا سړی کوی شي چې د پوستکي نه معاینه وکړي مایکروسکوپ لاندې وګوري دا داسې دي لکه ډېر واړه ژوي دي یا په ساده ژبه ووایم داسې لکه سپوکو غوندې شیینه دي منتا په سترګو نه ښکاري هغه پوستکي لاندې دي ډېرې وړې سپکې دي هغه پوستکي لاندې ګرځي ډېر سخت خارښت پیدا کوي سړي ته نو که چېرته داسې ستا کتل شوي وي دا نه وي نو هغې ته بیا نور مرضونه شته ده هغې ته نویرودرمیتس وایي نو هغې ته باره بیا نو په اول وخت کې سړی داسې که پوستکی وچ وي هغې ته به یو رقم کریم یا یو رقم غوړ ورکول کېږي نو افغانستان کې سړی کوی شي ساده غوړ ونیسي لکه د شاکشمو تیل وایه بادامو تیل دغه باندې ورکوی شي او بیا انتي الرژي دوا سړی ورکوی شي او ډېر سخت حالتونه چې راشي هغې ته بیا نو خاص د کلینیکو وظیفه ده چې هغې ته بیا خاص دواګانې موجود اوس په ټلیفون کې درته نشم ویلی.
بله کورمادن، یو بل اورېدونکی به واخو چې دوی د کوم ځای څخه زنګ وهلی دي. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست. بله
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
بله زما محمد خلیلی ولای دجستان سوری تاسو ته ماسک
نو متدی و بخشی و نو مو نخستی و د وزیرستان ښه
زما محمد خلیلی ولای دجستان یو رساله
ښه محمد صاحب مهرباني وکړئ پښتنه وکړئ ډاکټر صاحب زه
محترم ډاکټر صاحب زه د نیکه ترام
مهرباني خراب دی وروره موقعیت دې لسه تغیر وکړه چې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه سمه وخت
ما دا لاسونه دي تر زنګلو پورې دا ټول د وړي وړي دانې شي بیا هغه دانې اوبه کړي پس هغه بیا سپمې غوندې شي
روره محمدی خان
بس
دا یوازې لاسو باندې کوي که نور ځایو کې دې هم دغه سې دانې راوځي
پر ملا یې هم دي او پر لاسو باندې دي ډاکټر صاحب
ښه ښه او څومره وخت کېږي د دې
تقریبا یو کال نیم کېږي
او دا نو ورځ په ورځ ډیریږي او کمیږي دا
ملهم بازی ملهم دا بیتنس دا ملهم او دا جون سابون دا شیط معلوم خوی پس لگه سیاغا مصرف کیجا بیرد بیرد وقی دا
کم وقت تا گوله خواله لیوه؟
گوله می دیر خواله لی
خانون بانه نه پیگه
ګوري ودا خپل دې دا بیت متازون دې دا بلای دې چې خاص دا وینه درکړي
ها بس ټلیفون کې ضرورت ده زو په ځای دې لاري اوره دا څه تاني چې راوځي لکسزو وکي د بدن په پوستکو کې مات زینې زینو ماشومان لیدلې دي چې لاتینی سلاکه پیوټرمی ورته وایي یعنی زیاتره وخت دی لامل می رقم میکروبونه د پوستکي میکروبونه نو دا میکروبونه د لپاره بیا نو انټي بیوټیک ګټه کوي چې هغه نه په افغانستان کې چې ډیر مروج ده هغه ته د امپیسیلین په نام باندې دواګان پیدا کیږي او یا اروپا کې ډیر مروج هغه اموکسیسیلین نو کته د خپل مغه ډاکټر سره مشوره وکي چې آیا هغه په دې نظر دی چې پیودرمی ده او کنه ده نو که دغه دواګانې تر اوسه تا نه استعمال کړي نو دغه به تا ته ګټه وکړي خو مخکې دې نه چې ته خپل سره دا دوا واخلې خو به دی چې لاړ شي ما خپل کورنۍ ډاکټر ته او زما نظر هغه ته وړاندې کړي.
ډېر اله یو بل اورېدونکی به واخو د تاسو مهرباني وکړئ په لین کې یاست. بله په لین کې یاست.
بله
مهرباني وکي پښتنه مو وکي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه غواړم چې پرچی خبري وکم او د استاد په دغه ټلګرام کې د ډاکټر سره یو سوال لرم.
مهرباني وکي دریم کولای شئ پښتنه وکي.
وشه پلین کې مو؟
بله پلین کې اس ډاکټر صاحب هم ستاسو پښتنه وکي مهرباني.
ډاکټر چې محترم سلام علیکم زه له غزنی نه خبرې کوم از موږ یو مریض ده شده ده تقریبا شپیتو کال دو شپیتو کال ده نو ده په در ژمی که توخی ورته پیدا کیشی بیا دغه مو ډېر دغه کله ده یعنی معاینات مو کړی دی چې تبرکلوز نه ده بلغم لري لیش بیا ډاکټر صاحبانو دلته په کابل کې تداوی کوي تداوی کوي پس لغه بیا وایي دا حساسیت دی نو توخی بیخي ډېره ده ډېره په تقریبا ده د شپې م د توخی شي نو بیا د هوا چې سم شي د توخی سم شي دغه ته چې لور شي د ګرمه هوا ته یعنی د یخنی سره
یعنی په ګرمه هوا کې سمه یې
معلومات یا کې دلته سمه ترم
بله
ګوره یو پښتنه وکم هغه دا دی چې هغه دا چې ساتي کور ودانه چې دا هغه خپل د ټخې چې خراش کوي بلغم ورسره شته
بله ور بلغم لري
ها چې بلغم دی بلغم دا رنگ شین دی او کا سپین
یا شپندی بلغم شپندی دلتا سمو ترام
او دو شپی دیر وی او که دو رازی
دو شپی دیری جی تو خیلی دو شپی دیری جی
بله دو شپی دیری جی پا گرم هوا که یعنی دوننی او پا یخ هوا که در تو خیلی دیری دکتر سیب
بیا پا گرم هوا که نه هوا چه گرم هستی هوا چه سم هستی تو خیلی نستا یعنی کندار تا چولار چه هستن داره کندار دا
شاش
کندار چې یزله دا ولې لو شوې دا ورې دغه کله دا خو مقصد اوس چې غزنی ته راغله دا دلته وعده کړی دا نو
صحیح خبر دا بس ستاسو سوال ډاکټر صاحب اخستې خو د ټلیفون د لارې لطفا جواب
ورکړئ ټلیفون کې ورسره تاسو نه اته ټلیفون کې ځواب راډیو د لایو را ور ما ته خدای ساسي پښتنه د ښکارا شو چې د ژمي کې ټوخه کوي ژمي ټوخه کوم خاص شي نه کوي پدې چې تاسو ولته تبرکلوز ماینا شي دا تبرکلوز نه ده شکر چې نه ده تبرکلوز نو دا ما ته د ژمي والګه یا زکام یا برونچیتی چورته وي هغه شی به وي نو دا کوم خطرې شي نه هغه د پاره چې تاسو یاد کړئ چې هغه خراش کې چې هغه شین نه ده هغه سپین ده سپین چې شو په حساب خراش کې شو نورمال خراش کې شو هغه لپاره به انټي بیوټیک هم پکار نه ده هغه ته خاص یو خراش کې پستون کې شی پکار ده چې هغه کو نو کړه اروپا د وګان نو خپل ماته نه پیدا کی وطني د وګانې مرتشته رقم چي نه دي هغه شې چې ته افغانستان کې هر چي ته پیدا کی اسانه نو هغه خاکشي ورته وایي مې از دې نور شي نه حتی چې شوده چې پکې واچي لیمو کې په دغه شی هم ورته ګټه کوي نو دا ماته کوم خطرې شنه ښکاري که وخت یو بل پښتنه به وورو کنو نو شافه جان استاسې
یو پښتنه به په اخر کې درته وکړو یو دوه یو نیمه د ډاکټر صاحب پاته ده نو دا چې اوس موسم د دې د پسرلي وخت درخت او ګلان غوړېدل دي او د خلکو حساسیتونه هم ډیر سوي دي الرجي ډیر سوي دي نو څنګه باید د دغه موسمي الرجي څخه فرضاً چې خلک لري د دې څخه ځان وساتو
شوی ځان یې بیا وایم دا نو د مریخ کې خبرې دي هغه څوک چې په کوي شي کونکو ته جالې وایي لکه د ماشو جالې غونې نو هغه کور ته به تاغه سي خبره لکره دي هغه څوک چې کوي شي هر ورځ خپل جامې بدلې کې لا پسې هر هغه څوک چې کوي شي هر ورځ څو ځلی باید خپل مخ وینځي پوزه باید وخت په وخت کنګاله کې د خوب د مخ کې سره باید سر وینځي وخت وینځي ځکه چې خاور د بدن نه د انسان لاړ شي او بل کچو کوي چې د شپې د خصوصا کڼکې به نه خلاصي هغه څوک چې ایر کنډیشن لري لا پسې خو افغانستان سخت شرایط کې دغه شی نه ډیر سخت دي خو کبل زی څوک نشي کولای زموږ به واز خلک او په دغه حساسیت باندې اخته دي نو هغه دې داسې وکړي چې ځان دې مخ ته څو څو واره وینځي
بله کور مودن ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب اکرم ملک زی چې زموږ و پښتنو ته جواب راکړي او د اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکړي د ټولو درنو اوریدونکو څخه هم ډیر مننه کوم تر بل خبرونه درنو اوریدونکو تاسو ټول پر خدای سپارو شپه ورځ مو په خیر